په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکې بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلو چې دا ورځ سکال داسې مهال منځل کیږي چې له یو کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي. درې میاشتې کیږي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. د طالبان حکومت په کابل او کندهار کې خپل مشرانو سره د اروپایي ټولنې د یو جګ پوړي پلاوي د لیدنو کتنو خبر ورکوي. د هغو خبر پاڼو له مخې چې بیګا خبرې شوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې جګ پوړي استازي توماس نیکلاسن او په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رافایلا یودي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلي او په کتنه کې ښاغلي متقي هغوی ته ویلي چې اروپایي هیوادونه کولی شي په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. طالبان په داسې حال کې اروپایي پلاوي ته د هغوی د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت ډاډ ورکوي چې په کابل کې د روسیه او پاکستان سفارتونه او همداراز په کابل کې د چینایانو یو هوټل په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې په نښه شوي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو د راتلونکو حل لارو د راتلونکو حل لارو پر موضوع خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایر بوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګ ګانګ به د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به د دغو موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیره هیئت نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوسیټډ پریس اژانس راپور له مخې د تسلا د نویو موټرو لګښت به شاوخوا 25,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې د دغو موټرو د نوي نسل بڼې وویني، خو ماسک وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کیږي چې تولید شوي او مناسب موټر څخه یې پرده لرې شوي نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 60% راولویدې. د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو ولسمه لوبه پرون چهارشنبه د پېښور زلمو لوبډلې د څلیرشت منډو په توپیر د کراچۍ کینګز له لوبډلې څخه وګټله. دو افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړه چې دواړو د کراچۍ کینګز لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. عمرزی په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول او مجیب الرحمن هم په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې د پېښور زلمو خپلې سیالې ډلې ته د 198 منډو هدف ټاکلی و چې هغه یې پوره نه کړ او 121 منډې جوړې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کا. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونه ته ځانګړې شوې دي. خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو لاندې خبري برخه هم لرو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د کب لسمه په کابل کې د دوهې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په لسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په سلو کې درې اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د میشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخواني سرتیري پوښتلي وو چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 13 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 اویا کسانو ویلي چې اغیزې منفي وو. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 15500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 اتیا پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. میشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحدو ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند لاسلیک یو نیم کال وروسته جمهوریت نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو دریو کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوهې له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. په عین حال کې طالبانو پرون د کب لسمه نیټه د دوهې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. په دې اړه احمد اکل د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندل سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلی چې پرونۍ سروې د امریکا د ټولو ولس نظر څرګندوي او که یوازې د پخوانیو پوځیانو.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د ځینو وکیلانو او سناتورانو د کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غږ په دې سده پاس او نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریږي، او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله یو چې موږ هیواد آزاد مستقل اوسیږي، خو کله چې شل کله دلته ډیر افغانان وژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوهې تړون په ډیره ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان له دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا عام ولس د امریکا په دې برخه کې څه نظر لري؟
ټول نړۍ پیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات او حکومت ځان ته پالیسي لري، خو عام ولس ډیر پاک زړه لري، د بشر حقوق ته ډیر احترام لري. نو په افغانستان کې چې کومه جګړه وه د عام خلکو د مالیاتو او د پیسو له طریقه په مختله چې هغوی دا فکر کاوه په افغانستان کې به د بشر لپاره ډېر خدمتونه وسی، د بشر حقوق به ځای بځای سي، د خزو د نارینه لپاره به ډېر هغه څه وسی چې د امریکا د ولس لپاره به لاسته راوړنه وي. خو متاسفانه چې د امریکا خراب سیاست له کبله په افغانستان کې ډېر خلک وژل شو په دې شلو کلو کې، او هغه جمهوریت چې ډېر افغانانو هم قرباني ورکړی وه په وروستیو کې یوازې پرېښودل شو، او د طالبانو سره هم کومه روغه جوړه چې لازمه وه د دوهې د تړون له مخې چې باید شوی وای په هغه رقم ونه شول. نو ځکه موږ ویلی شو چې د امریکا د عام ولس فکر او د حکومتونو د استخباراتو پالیسي خامخا توپیر لري. مننه کو د امریکا له خلکو نه چې د افغانانو سره همدردی کوي.
مننه اندر صاحب، طالبانو پرون دا ورځ د خپل لوی بریا په توګه ون منځله او ډېرې تودې ویناوې وکړې، خو د طالبانو مخالفان وایي چې امریکایانو د یو یعنی د دې موافقې په ترڅ کې د یو منظم پلان په اساس واک طالبانو ته وسپاره. ستاسو نظر په دې اړه؟
زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې کله یو هیواد په بل هیواد باندې یرغل کوي او هغه بیا بدون کوم ښې لاسته راوړنې څخه بیرته پشا کیږي، خامخا دې ته په نظامی ډګر کې ماته ویل کیږي. نو طالبان چې اوس دغه ورځ لمانځي، واقعا چې په نظامی ډګر کې که موږ تو ګورو امریکا ماته خوړلې ده، او بیرته هغه خلک چې دوی چې طالبانو او له واکې لرې کړي وو هغوی بیرته واک ونیو. مګر د بلې خوا نه موږ ولیدل چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دوه کاله مذاکرات روان وو، او هلته د مذاکراتو په بنسټ امریکایان دې واده وتل، یعنی جوړجاړی شوی ده، او ډیر طالب چارواکي قندهار ته د امریکایانو په تیاری کې راغلل. له دې نه معلومیږي چې طالبان د یو جوړجاړي په بنسټ یا له کبله راغلي دي، خو دلته دغه پالیسي د طالبانو او کومه مبارزه چې سره یو ځای کو د طالبانو د بریا په نوم یادېدل شي، خو امریکا په نړۍ کې وسم سوپر پاور ده، هغوی لکه څنګه چې تل استاد ویلي دي تر څومره وخت چې په یو ملک باندې وغواړي ورزي یرغل کوي، او هر وخت چې زړه سي وځي. نو موږ ویلی شو چې د امریکایانو ماته هم اسانه خبره نه ده.
د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره په امریکا کې د یوې نوې سروې د نتایجو په باب مرکه وه. په دغه سروې کې د امریکا متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویاو زیات له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه منفي نظر څرګند کړی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلې د پاره خواسګارتل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې داول هم دوته خواسګار راغلو د باید نه وایرغلی. هغه چې په مدو رقم پری خول شي د وغو وخت تیر شي، ورور جرکه خپل ځواني د لاس ور کیوي، او پجمردکی تیر دوه وخت اس د کمای کا، او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي. خو ټول خلک بیا ان جونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خداسي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری ودوي، او کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کې نه ول کیږي. اولې په دغه شل دوه ستو کالو نه بره دی ودونه کړی وي.
بابا من دو مدد خوشالو رستا بابا بابا من دو
قدر من اوتونکو واده کول لټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکي سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپله مخ کیږي.
چله په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي، اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي به مو خپل قانوني سن ودنه شي، خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. اغه انجلې دی روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، اغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی، در رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دیو د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته. او که دا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تباند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب او برخوردو سم مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمہ غجلې نیکمرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري، د لور راتلونکي ورته مهم وي. نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي هغه زیاتوي.
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري، یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نه وي، یو هوښیار عاقل ورور وي چې په دا درک ولري چې د ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده، مګر دغه یو ژوند لري، یو آینده لري، دا یو وخت لري، د مقصد باید یو وخت پوري وي. پس دو چې دی هغه وخت ور ورسېدو قانوني سن ور ورسېدو چې هغه اتلسشلو پورې دی، ته یوویشتو پورې دی، هغه باید خواستګاران چې ورته رسي هغه ته یو عیب ښکاران نه شي. او هوښیار او عاقل او ورورانو ته نه ښکارېږي. او بعضې کورنیو کې نجلۍ دپاره خواستګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دو ته خواستګار راغلو، دا ولې راغلل، دا باید نه ورغلي. یعنی دا یو شرماور ننګ ورته ښکاري چې ولې لور هغه چې په همدو رقم پرېښول شي، د هغو وخت تیر شي، نجلۍ پوه شي چې وخت ورو ورو نجلکۍ خپله ځواني د لاسه ورکي وي او پژمورده کیږي، په دو خاطر چې خپله دا نجلۍ ده، همدا لورې ده چې په تېرېدو د وخت حس د کمۍ که او دا د اجتماع د طرفه دا حس ورته پیدا کیږي، د خپلو همجنسو او د خپله همزولو له طرفه. کله چې خپله همزولې ویني چې ودیږي او دا پاتې ده، واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي، په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حالې چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کې دي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي، ورور پښیماني وښایي، نو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره یې د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپله پیژنم چې ډېر یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سرنواله فعلاً بیچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې گزاره نه کیږي، یا ورور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنگ جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نومې په دې نه وای ښایي چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمان ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والا دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې مثال جنکیانې وایي چې والا زه خسته یم او د هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه یې مثال وایي چې دغه نه بربر په هغه بربر تاسو څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی او تخت اخلی او قالین اخلی، دا واخله واغه واخله طلا واخله، یا والله دغه د موږ میلمستیا کړي دا واغه، هغه هلک لاړ شي یا ایران ته لاړ شي یا دوبۍ ته لاړ شي یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د وار وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر هغه توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د دې باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چیرته موږ واده نه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډیږي او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې، د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، او دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاس مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شي، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرایي هم ورته ویلی شو. فردګرایي په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي او دا بل ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمه رنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ بخپل دا کولای شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقه مندی و نه خي او واده تر و نه کړي. او اکثره د هغو نجونو چې وظیفې لري خلک دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غوړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانک زه چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په اړه سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوی چې د واده د پریکړې حق جلی ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین ساری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپل لور مثلا کله چې خاصګار یا روی بار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سی او دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته. نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دی ویجلې له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه جلی شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسی نیولی، ځکه مونږ دا واده کو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي بیا خو مونږ ته نسی راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس. کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نه سي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کړي د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري. خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کی که چیرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو، او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درگیره دي. زما ډېر دوستان سره زمون ډېر خپلوان سره د رقم سوزو سره نن ګردي او تاسو باور وکړئ ساغه لوري همیشه خپل مور پلار ته وقت خیرا ورته کوي چې زما ژوند خراب وکړه زما زندگی خراب کړه زما هر څه راڅخه واخیستل او یا هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي یو ځوان خو بیا آماده نه ده مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا میرمن مړه شوي وي یا یو بله ستونزه ولري نو بیا خپله لور هغه څه یو چا ته ورکوي څه دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي څه نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده یو بل ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده د هغه لاملونه او دلیلونه دي څه مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي نو زه د یوې میرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه
کچیر انجلی ډیر وخت په کور کې نه ولشي بیا واده شي لسی اړخ هم لګړستوندو سره مخ کیږي نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجوي چې مور کې دل ځان ته خاص وخت لري
واده کول یو فطری مسله ده چې هر جلی او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي په خپل وخت سره معنا دا چې د جلی لپاره 25 کلنی او د نارینه لپاره 30 کلنی بهترین سند ده واده لپاره د دې لپاره چې انجلی هغه ماین تعداد تخمه چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي یو خو د تخمو تعداد کمیږي اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمه خلاصېدو ته رسیږي او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي او امیدواره کیږي او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلاتو سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومان کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمه هم ضایع نه شي ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي دا چې انجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمه وساتي یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي چې د تخمه د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاري نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي خطر دا ده چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوریت نظام کې د هڅو د حقوقو مدافع به وای د وادل لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي لکه موري سره مې مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته راوبولو
د وادل لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباو او مدني قانون مطابق متفاوت دی کله چې قانوني عمر ته یو جلې رسیږي نو کولای شي چې واده وکړي د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی خو زما له نظره د واده لپاره ښه عمر د 18 نه تر 25 پورې دی
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه وده یې تر ډیرو پورې ساتي
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل کلتور مناسب اقتصادی چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپل لوڼه واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یو ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسېدار کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولای شي خپل لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسېدار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې اضافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام یې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینه چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نه کړي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابتونه دې نه کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله ده. او دا همدې باعث کېږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی ودول هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی له 30 کلونو څخه پورته قدم ږدي، د هغې د خواښې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي. د واټس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 6. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د نجونو او ښځو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې پخپله د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حقله روښانه کوي، هغه ته مونږه زده کړې ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولای شو چې مونږه ورته زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په اړه زخت به خبري وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوی د دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې د شل میلیونو وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بل خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پېژنې نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي دوه درې کاله د مخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پېژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پېژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا څه موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایند دي موږ خويند دي بعضی زمنګ خزه دي بعضی زمنګ لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
bale کله چې دی طالبان له حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خدینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرې دي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهی پرته برابر او دی تروشه پورې دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کوځه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي وایي خځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دا هم تیار شته دي. دلته دوه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل پاغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنې نو موږ هم انساني او د ښځو اغه حقونه ته چې دې درناوی نکوه.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسې انجونی نسکلي، تاسو فکر کوئ آیا دا دومره اقدام مو دا به موږ بیرته جبران کړلای شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خپل تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل پریډیچ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس نه وروسته پاتې شي، په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا بهلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه له زده کړو پاتې سول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له ماسلینو اوس زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خو دا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دویمه خبردار چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوي صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی
د اسلام له نظره په خرو او په نارینه باندې فرض ده چې هغه خپل دینی مسولیت مولوی صاحبانو ده کی او هغه د مساجد او د لاس پیکرونو نه غږ وکي او خپل غږ پورته کی چې خرو ته باید دکړي هغه حق ورکړل شي. بل دادا چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کیني کولای شي چې مثال هر ورځ یو ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او غلطه درس وایي او هغه خپل معلومات سره کې نږدې اوسيږي، هغه خزینه معلومات سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته د زده کړو لپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید لاس ورنکي. نو دغه کارونه چې خزې او نارینه کولای شي د خاطره شي خپل غږ پورته کی او پرې نګدي چې لری ساتل د خزو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي دا هغه یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریګ دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزې پرېنږدې درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا ده چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه ډېر زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنواخستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
شفق وزرت خيج نارن لبيدك